پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ده په پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. زه اجمل اندیم. دوستانو د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو په اړه پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډیر ژر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه پریکړه وکړي. هند او نړیوال بانک لیوالتیا ښودلې ده چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه کوي. او د پاکستان لروا کله رکړه شوی صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد پر ستره محکمه خپلو انتقادونو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډیر ژر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته ویل دی په دې باب پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. سپینه ماڼۍ له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په اړه پر خپله ستراتیژۍ چې د زرګونو اضافي سرتیرو استول هم پکې شامل دي سلا مشورې کوي. بل لور ته د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي جان مکین پرون له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې تګلاره اعلان کړه. مکین وړاندیز وکړ چې افغانستان ته دې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول شي او هغوی ته دې پر وسلوالو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو د بریدونو زیاته ازادي ورکړ شي. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي. د سرپل د والي وایان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیلېږي. ښاغلي امانی ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې ویل پر ځانګړو استقامتونو به دا پوځي عملیات په یوه یا دوه ورځو کې پیل شي. ذبیح الله امانی وایي په سیمه کې هوایي بریدونه دوام لري او وسلوالو ته سخت زیان اوښتی دی. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ په میرزا اولنګ حمله وکړه او دا سیمه یې ونیوله. هند او نړیوال بانک لیوالتیا ښودلې ده چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني ویلي د شاتوت د بند ابتدایي سروې تیر کال ترسره شوې ده او اوس دوی له هند او نړیوال بانک سره د پانګونې پر موضوع خبرې کوي. د نوموړي په وینا د شاتوت بند په جوړېدو سره به د کابل د نږدې 2 میلیونه اوسیدونکو د پاکو اوبو د کموالي ستونزې حل شي. هند او نړیوال بانک په داسې وخت کې د کابل د شاتوت د اوبو بند پر جوړولو د پانګونې لپاره چمتووالی ښیي چې افغانستان د انرژۍ په برخه کې د مهمو پروژو د عملي کولو لپاره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان له واکه لرې کړه شوی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د بې صلاحیت کولو له کبله د دې هیواد پر ستره محکمه خپلو انتقادونو ته دوام ورکړی. شریف پرون د ډیموکراسۍ کاروان په نوم استل شوي لاریون په دوهمه ورځ دغه انتقاد وکړ. شریف چې د شپې په جهلم خارګوټي کې تم شوی و په وینا کې ویل چې د سترې محکمې قاضیانو د خلکو د ارادې خلاف عمل وکړ او زه په یوه دقیقه کې د ده په خبره له واکه لرې کړی شوم. شریف ویل دا نه یوازې د انتخابي صدر اعظم بلکې د میلیونونو رای ورکوونکو سپکاوی دی. شریف دوه اونۍ مخکې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دی بې صلاحیته کړ چې له پاکستانه بهر د ده د کورنۍ د پانګونې او قیمتي جایدادونو د رانیولو په تړاو پیل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیت وباله چې له روسیې څخه د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د سلګونو کارکوونکو د استلو په تړاو صادر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پوتین مننه وکړه چې په معاشاتو کې د ده په خبره د امریکا د لګښتونو له سپما سره مرسته وکړه. ډونالډ ټرمپ چې په نیوجرسي ایالت کې رخصتي تیروي پرون وویل
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll. I'm very thankful that
Dewi Zagwanam la Putin manana okram ze kamung hasa ko dera spama o gruze manana kom che de rero kasano de tak zemine barabara kra us bad tankhaw list lanchi hech dalil nishta che da kasan ber tarusi talar shi mag bad dere paise us pamau da lana de sarganda che ulas mashir cham pa do sarganda un sra gukhtal toka ukdi او کڅنګه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میاشتو اله امریکا د روسیې کې د خپل سفارت او قونسلګری د کارکونکو له ډلې څخه 155 کسان کم کړي. دا له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو د اخراج ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې تیر کال امریکا پورته کړ. او د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا پر چارواکو غږ وکړ چې شپږ اویا کلن تتار فال په سمدستي ډول له بنده آزاد کړي. د بخنه نړیوال سازمان نن په یوې اعلامیه کې ویلي زندانی فال سرور کرامیتوف د عقیدتي بندي دی چې د عصبي فلج په ناروغۍ اخته دی. د کریمیا چارواکو کرامیتوف د روانې اګست میاشت په اتمه نیټه هغه مهال ونیو چې نوموړي په مرکز سیمفریپول کې د یو تتار مشر د محاکمې پر ضد مظاهره کوله. سرور کرامیتوف د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په قضیه کې پلس کاله بند او لس زره روبل محکوم شوی دی. د بشري حقونو نړیوالو او لویدیځو ډلو په روسیې انتقادونه کړي دي چې په کریمیا کې د تاتار اقلیت پر وړاندې ناوړه چلند کوي.
خبرنو مولا اساده رادیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرنو زموږ په پاڼه اساده رادیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي بشپړولو ته ډیر نږدې شوی دی. دا ولسمشر ترامپ د دې څرګندونو بشپړ جزئیات به درته په یو رپورټ کې وړاندې کړو. دا به مووري چې د پاکستان له واکه لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د دې بې صلاحیت کول له کبله پر سري محکمې انتقاد کړی. د افغانستان د همبستګۍ ګوند په یوې اعتراضیه مظاهره کې نن په کابل کې د سرپل سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ پیښه وغندله او په راتلونکي کې د دا ډول د پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
دایشان او طالبان درنده کوشش میکنه که با حملات وحشیانه خود به ملیت های مخصوصا
په دې اړه په رپورټ سربیره دا موري چې پاکستان او افغانستان د اقتصادي ودې او سوداګرۍ د پراختیا په لړ کې د زندیدلو خبرو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې حقیقت څه دی او د ګوړې اچار پروګرامونه له یاده مو باسئ. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دو لښپګ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا چې هر شری کولای شي زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوري. آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. دا خبرونه لومړی رپورت راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي بشپړولو ته ډیر نږدې شوی دی. ولسمشر ترامپ پرون دا خبره په نیوجرسي کې خبري اعلان وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې دا یو داسې ځای په اړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې روانه ده دا یو لویه پریکړه ده. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او نور تفصیل بل دواړو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي ژربه داسې یو ځای ته چې د امریکا تر ټولو اوږده ولس کلنه جګړه پکې روانه ده د سرتیرو د استولو پریکړه اعلان کړي. هغه وویل د افغانستان په اړه پریکړه ډیره لویه پریکړه ده او په خبرې په دې پریکړه کې ډیره ګډوډي هواري کړې دي. رويټرز خبري ایجنسی لیکلي چې ډانلډ ترامپ په نیوجرسي کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه داسې وویل.
It's a very big decision for me.
دوی موږ دې پریکړه ته ډیر نږدې یو، ډیر زیات نږدې یو. دا زما لپاره یو ډیره لویه پریکړه ده. په ریښتیا ده یو داسې ځای چې زموږ تر ټولو اوږده او لسکلنه جګړه پکې روانه ده. ما ته ګډوډي را په میراث پاتې و او موږ غواړو دا ګډوډي لږ را کم کړو. ترامپ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا په بوخت پاتې کېدو انتقاد کړی دی خو د افغانستان په اړه یې دا انتقادونه دومره سرسخته هم نه دي. افغانستان ته د اضافه امریکایي سرتیرو د لیږلو له پریکړې د ملي امنیت سلاکار او ګڼ پوځیان ملاتړ کوي خو د ترامپ ځینې نږدې سلاکاران بیا دومره خوشبینه هم نه دي. د اضافي سرتیرو د استولو یو سرسخته ملاتړی د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر دی. ترامپ د ملي امنیت سلاکار مکماستر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دا یې څومره پرې ډاډ لري داسې ځواب ورکړ.
Yes, I do. General McMaster? Yeah. Absolutely. He's our friend.
دی وی هو زه پری ډاډه يم. جنرال مکماستر واقعا زموږ ملګری دی. هغه زما ملګری دی او یو ډیر وړ کس دی. هغه پر ما ګران دی او زه ورته درناوی لرم. له ټرمپ سره په دې خبري غونډه کې مرسیال ولسمشر مایک پنس او د ملي امنیت سلاکار مکماستر هم ناست وو. اوس وخت افغانستان کې 3300 امریکایي سرتیری فعالیت کوي چې له تمې سره سم به نږدې 3000 نور تازه دمي سرتیری دغه هیواد ته واستول شي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي هغه خلک چې افغانستان ته د امریکایي سرتیرو مخالفت کوي یوازې د ټرمپ سلاکاران له هغې ډلې استراتیجیست سټیف بانن نه دي. په خپله ټرمپ هم د دې ملاتړی دی. د رپورټونو له مخې ټرمپ لیواله دی چې دې جګړه ځپلې سیمې ته د امریکایانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر د عسکرو په ځای قراردادي جنګیالي ورواستوي. ملټري ټایمز تیره اونۍ د یو افغان چارواکي په حواله لیکلي وو چې په دې برخه کې آن د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ بلک واټر مشر اریک پرنس ولسمشر ټرمپ ته د یو خصوصي هوایي ځواک د ورکولو وړاندیز کړی وو. په افغانستان کې که څه هم امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره ورکولو بوخت دي، خو شمیرې ښیي چې د دوی تلفات لا هم لوړ پاتې دي. تر اوسه پورې 9 امریکایي پوځیان د روان کال له پیل راهیسې وژل شوي چې دا شمیر د تیر کال په څیر دی. د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر بیا بیخي زیات دی. د جنوري له لومړۍ د میتر اتمې 2500 پوځیان وژل شوي دي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو په اړه پریکړه ته ډیر نږدې شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي تاسو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د آزادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. د پاکستان لواک لری کړ شوی صدر اعظم نواز شریف لواک څخه د بی صلاحیت کولو لقبل پر ستري محکمې خپل انتقادونو ته دوام ورکړي. شریف پروند د دیموکراسي کاروان په نوم استل شوی لاریون په دویم ورځ دغه انتقاد بیا وکړ. همدا اوس را سره د مشال راډیو یو مشر خبريال هم درنګه په پاکستان کې د پاکستان د چارو څارون کې عبدالحی کاکړ ملمدی په استډیو کې. کاکړ سه په خبرونه تستړی مشي
مننه.
تاسو له ډیر وخت نه دی پاکستان د حالات ساري دی نو شریف لپاره د لومړی ځل نه دی چې د لواک به واک کیږي لڅو دورو رئیسی د سره امدغه سکیږي. خو په دې روسي کې محکمه دی لری کړ د پریکړه ومنله او پر خپل ځای د خپل ګوند یو بل کس معرفي ک نو وست غلاریون دي سره لپاره دی.
دا ډیره مهمه خبره ده ځکه چې دا یوازینی داسې حکومت دی چې همدغه ګوند په حکومت کې دی او همدغه ګوند لاریون کوي، یعنی د اپوزیشن رول کوي. خدا پوزیشن په مرکز کې د واکدارانو پر ضد نه دی. دا پوزیشن په ډیر اشارو کنایو کې د پاکستان څخه مستره محکمه ده د هغې پر ضد دی. نو نواز شریف ډیر مخالفین لري او د اسکل له واک لري سو به صلاحیت سو د سپریم کورټ یا د ستر محکمې لخوا. نو دا غوته یو پیغام ورکول غوښت د اسلام آباد تر لاهور دغه تک ورکی ز سړک د لارې وکړي د هوا د لارې متلای سو د سړک د لارې ک په بل لار تلینو شپږ ساعته لار ده. خو اوس د درې ورځې وخت ونیوي ځای په ځای خلک ورته راوځي د هر کلی کوي او بیا د خبرې کوي او پرون خې ډېره واضحه خبره کړې ده چې په پاکستان کې په میلیونونو خلک یو لومړی وزیر ټاکي، بیا یو څو کسان په یو دقیقه کې چې اشاره قاضیانو ته ده 15 کسان هغه لواکه لری کوي. نو د خلکو باندې ژغ وکي چې دا ستاسو د رائے تاسو ته سپکاوی نشکاري. نو دا 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 ډیر مهمه خبره ده چې دا او بل په اشارو کې نه کوي د پاکستان پوت ته خو ډیر ښکار نه وای. هغه چې دا یو پوره یو شبکه ده د دې ټول، یعنی عدالت، سیاسي ګوندونه او دغه چې دا کوي. نو دا یو هغه ته د پیغام ورکول دي چې زه د اولس مشریم. نو اولس ته د لمسره
د پاکستان ستره محکمه د تاسو فکر تاسو حالات ساري په پاکستان کې رسنۍ په پاکستان کې هغه خلک چې ځان ته رون آن دی وایي او واقعا د مدني ټولنې فعالان دي هغه ستره محکمه په دغه پریکړه کې څومره خپلواک غني؟ آیا هغه باور لري چې ستره محکمه دا پریکړه په خپلواک توګه کړې ده؟
دا خو چې د چا له ستره محکمې څخه ګټوي هغه وایي چې ستاره محکمه ډیره غټه فیصله وکړه څوک چې نواز شریف ضد دي. خو د پاکستان چې کوم قانون پوهان دي چې هغه په اساسي قانون ډیر پوهیږي یا د پاکستان سیاسي بهیر یې څارلی دی په تیرو اویا کلو کې، هغه د پاکستان ستاره محکمه ته د یو بهطرفه ادارې په سترګه ډیر کم ګوري. او په تاریخ کې پرون نواز شریف هم یو خبره ډیره مهمه راپورته کړه چې هغه خلک چې هغه اولسې ټاکي د قاضیان چې دی هغه په یو دقیقه کې له واک لري کې په یو یا بل قانوني نقطه کې، خو وای کله دغه قاضیانو یا سترې محکمې دا جرأت کړی دی چې د پاکستان پوځي دکتوران چې کوم امیران دي دغه په ځای دی فیصله ورکړي. اشاره په ماضی کې څومره سوي در نو دا فکر کېږي چې کلم د فوج په واک کې راغلي دی پاکستان کې ډیر دوه ډیر شکل حکومت کړی دی، دا سترې محکمې هر ځای واغت یو پلمه یا جواز قانوني پیدا کړی دی چې هغه خپل واک ته دوام ورکړي، خو کوم ولسی حکومتونه دي پر هغه باندې بیا دوی لږ سخت برخورد کوي. نو پاکستان کې په تاریخي حواله ځینې خلک قانون پوهان دا ثابتوي چې عدالت دغه سی به طرفه نشکاری په ځینو فیصلو کې لکه څنګه چې فکر کېږي.
کاکر صاحب، تاسو ته خبرو نم سرګندګي ومدارنګ په دې رسنیو کې هم په دې اړه ریپورټونه او بیلابل مطالب راځي چې تر ډیره دی نواز شریف اختلاف چې وو له پوز سره وو. په داسې حال کې چې نواز شریف د پنجاب له ایالت نه راپورته شوی سیاستوال دی او په حکومت کې د حکومت په اډانه کې با رسوخه او با نفوذ سړی دی، له پوز سره خو د دې نظر باید ډیر یو وي ځکه چې دغه د قدرت مرکز عملته دی او نواز شریف هم عملته سیاست کوي او تقریبا پوز هم ډیر متمرکز دی. اختلاف په څه کې دی؟
اختلاف خو بهر البظاهر نواز شریف دا وایي فوج خو بهر له خو یو اداره ده هغه ویلی نسي یا وایي نه، او حکم شنون کې دی د پردې شاته په کومو کیسو خبر دی هغه دا وایي. البته دا د هغو نظر دی، غلطم کېدای سي سمم کېدای سي، خو تر ډېره د ذهن منی هغه دا چې نواز شریف د پنجاب د اولس استازیتوب کوي او د په 2014 کې یو وعده ژمنه کړې ول خلکو سره چې کله زه په واک کې راسم له هند سره باړي کې شکوم. نواز شریف په عین حال کې د کم سندکاران چې ورته وایي چې کم د شتمن یا ډیر دغه اولسي شتمن خلک دی په پنجاب کې دا دغه استازیتوب دی کوي دغه ډلې کوي، نو د دا ویلو چې زبل هند سره تعلقات او د پاکستان فوج بهر لغه یو اختلاف موجود دی هغه پر هند باندې یو خبره نسیز غملای که څوک یو شت تعلق ساتي د دوی پرته، نو دوی دا ویز د پردې شاته دغه نواز شریف په هڅه کوله د پنجاب په ذبحه په ضد یا د افغانستان سره هم په جنو ځایو کې د آصف زرداری په وخت کې هم ولسی حکومت غواړي چې تعلقات شکی او دا هغه سیمه ده چې ډیره حساسه ده او ولسواله چې کوم ولسواکان دي هغه ته وایي دومره ځای نه ورکوي. نو اوس شنون کې دا وایي چې مهمه نقطه هغه وه د پردې شاته دا نورې خبرې بیا د راګیرول په اساسي قانون په دې کې تا ایمانداري نو کته دروغول دا بیا داسې دي چې هغه ته د یو جواز ورکوي قانوني چې د لواک لري کې یو دا کې سره وانه
وس کده سپلند ته غراته وای محکمې پریکړه وکړه چې نواز شریف به صلاحیت کی ځکه چې د یو ډول فساد کې لاس لري یا کورنۍ لاس لري، نو ظاهرا خود سخکاری چې د نواز شریف سیاسي راتونکو دی او مشر پتوګا پایته ورسید ځکه چې منتخب صدر اعظم او محکمه لري که آی نواز شریف ځان ته پراتلونکو کې بیا هم څه ویني؟
نواز شریف د پاره دا او د ټول د کورنۍ سیده د دوی په ضد باندې چې کوم تحقیقاتي رپورټونه جوړ شوي دي پلټنې شوي دي هغه کې ځینې داسې ثبوتونه یا داسې خبرې راغلي دي چې دوی په ځینو ځایو کې اداري فساد کړی دی او هغه دوسیه او ستر محکمې د پاکستان د درغلوي په ضد کوم اداري داغه تلېژلې دي. دا یو ډیره مهمه نقطه ده چې هغه په شپږ میاشتې کې دا فیصله کوي چې دوی درغلي کړي ده، نو که هغه راسي د پزت نو ممکنه ده د کورنۍ ته یو مشکل سي، خو البته دا د سیدی د پنجاب څکه ماستازي توپ کوي د اولس پکچا، نو دای به یو ډیر غټ لوبغاړی وي د پردې شاته ک په واک کې وي کنه وي خو دا ګوند به ډیر لوی لوبغاړی وي، نو خاندان ته یا کورنۍ ته تاوان رسیدای سي خو ګوند ته مجبوری توګه باندې مخال دی ډیر زیات محبوبیت لري په پنجاب کې په خاصو سیمو کې ځنه کې
ډیر زیات مننه کاکر صاحب کور مو ودان دوستانو د مشال رادیو مشر خبریال او همدارنګه د پاکستان د چارو څارونکو عبدالحی کاکړ و چې تاسو سره د پاکستان په وروستیو حالاتو نظر شریکو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان اجرائیه ریاست وی په کابینه کې د بدلونونو په هدف د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځم په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې ولسی جرګې وغوښتل چې په نوو معرفي شو کاندید وزیرانو ته د تایید رای ورکړي. په دې اړه بنور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې وورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی په کابینه کې د بدلون په هدف د حکومتي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي او د کابینې بشپړېدا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل نوی معرفي کېدونکي وزیران وړ کسان دي. هغه وایي توقع لرو چې ولسي جرګه موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. معرفي شوي وزیرانو ته د تایید رایه ورکړي ځکه دوی وړ کسان دي، کار کولای سي، د ورسپارل شویو دندو له مسؤلیت نه راوتلی سي. روانه اونۍ حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد اریوبی او د فائدامي وزارت لپاره یما یاری د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې بیا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره محمد شفیق الله شیرزای او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تهماسب د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې حکومت دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی او د قانونو او پیترولیم وزارت ته نرګس نهان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. هڅه مو وکړه چې د نویو کاندید وزیرانو په اړه د ولسی جرګې نظر واخلو، خو د ولسی جرګې اداري پلاوي د پرله پسې اړیکو باوجود ځواب رانه کړ. خود دغه جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي رادیو ته وویل اوسنۍ کابینې ته معرفي شوي وزیران تر ډېره ښه کاري سابقه لري او پاک خلک دي، نو تمه ده چې ولسي جرګه به د باور رایه ورکړي.
کله چې ولسي جرګې غونډې پیل کیږي نو اول اجنډا به موږ دغه وي او زه تر زیات د پوری لمنډې مسې
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایک میلبن هم د افغانستان د حکومت د کمزورتیا یو عامل د سرپرستی د حالت دوام ګڼلی وو. نوموړي ویلي وو چې هغه وزارتونه چې وزیران نه لري چارې سمې مخته نه وړل کیږي او دغه ستونزه باید ډېر ژر حل شي.
پاکستان او افغانستان د اقتصادي ودې او سوداګرۍ د پراختیا په لړ کې د زندیدلو خبرو د بیا پیلولو پریکړه کړې او ټاکل شوې چې د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسون غونډه به را روانه میاشت په کابل کې جوړ شي. په دې اړه لاسیمې د ازادۍ لړیو د خبريال رپورټ اورو.
پاکستان او افغانستان له دوه کلونو راهیسې د ځنډښکار د لوړې کچې تجارتي مذاکراتو پر بیا پیلولو پریکړه کړې او ټاکل شوې چې په روانه سپتمبر میاشت کې دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسون غونډه په کابل کې جوړه شي. د پاکستان د مالی وزارت وایي دا وړاندیز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ته په غلیدنه کې ورکړی چې د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې په ګډون یو سره په یو شمېر دوه اړخیزو او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. د دغه وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې په دې اړه راغلي خغلی سردار د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې جوړولو د وړاندې سرکلې او کړه ویل د دغه کمیسیون غونډه باید د دوه هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاتولو لپاره د خبرو اترو موقع برابر کړي چې دا به نه یوازې پاکستان افغانستان بلکې سیمه ایزو همکاریو او تجارت ته هم وده ورکړي. خغلی ډار همداشان زیاته کړې پاکستان په افغانستان کې سوله او اقتصادي پرمختګ غواړي چې په نتیجه کې به د دوه اړخیزو همکاریو لا ډېر دروازې پرانستل شي. له تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د شخړو او پر یو بل د تورونو د لګولو له امله نه یوازې سیاسي بلکې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې هم یو څه ټکنۍ شوي چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه هم رالوېدلې ده. له بلې خوا به د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډې جوړولو هرکلی کوي او وایي د دواړو هیوادونو اقتصاد له یو بل سره تړلی دی. دغه اقتصاد ته وده ورکول د وخت ضرورت دی او د نړۍ پر نورو هیوادونو تکیه پر ځای دواړو هیوادونو ته پکار دی چې خپل تجارت او اقتصاد ښه کړي. د اقتصادي چارو کارپو او خبریال مبارک صاحب په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي
پاکستان د افغانستان لپاره یو نېچرل مارکیټ دی او افغانستان د پاکستان لپاره یو نېچرل مارکیټ. نو خبره دا ده چې دواړو ملکونو چې کوم لیډران یا سیاسي خلک دي یا پالیسي میکر دا په دې باندې کار کوي چې پوتنشل ډیر تقریباً 5 بلین ڈالر پورے دا ایکسپورٹ سیوا کی دیشی.
د یادونه وردا چې پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون وروستۍ غونډه د 2015 میلادي کال په نومبر کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې د افغان چارواکو لخوا په دغه مذاکراتو کې د هندوستان د شاملولو غوښتنې دغه لړۍ وځنډوله، خو اوس ښایي په راروانه میاشت کې د لړۍ بیرته پیل شي.
دوستان اوس هم ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی خبره کوم، موږ چې کوم تذکیرو ته ځو لوالي صاحب هم دا مننه ده، غوښتنه هم دغه ده چې تذکیرو ته ځو، موږ تذکیرې جوړوو او دوی هم بندیانوي، نو لوالي هم دا غوښتنه ده چې بس په موږ باندې کار نه لري، دا خلک تذکیرې نه لري. وسلام،
زه عبدالخالق د کندهار د ولایت د معروف ولسوالۍ د ممدزور کلي څخه خبره کوم. ما د ولسمشر اشرف غني او داسې نور ډاکټر عبدالله او داسې د رئیس صاحب څخه غوښتنه دغه ده، زموږ د معروف ولسوالۍ روډ له ډېره وخته کچا دی او زموږ مریض تر ځایه نه رسېږي. زموږ لار دغه نن 15 لسمه رسې دا بنده ده، مینونه پټ دي، ډېر سخت سخت مشکلات. زه دا غوښتنه کوم د مشرانو، د حکومت مشرانو څخه دا زموږ سړک راپور کړي.
زه د ننګرهار ولایت څخه اوسېدونکی یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې د پاکستاني کلارې باید بندې شي. دا پیغام زما زن خواهش لرم له اشرف غني څخه چې دا کلارې بندې کړي، په یو په ننګرهار کې نه، په نورو ولایتونو کې هم بندې کړي باید.
ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاراوه. دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کارونکي نقاشان یې پوروړي شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپیري. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ لري.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردي رنګ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازه په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاته سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یوه بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردي رنګ کاراوه. په 1423 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکښې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا، له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړه سول او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخشل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی، بانجاني، عادي شنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1424 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوی وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس ولې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو د ازادي رادیو ته غوږی دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پوری په منځنی صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وخت په افغانستان کې د ګرمۍ 12 بجې شوې. رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی تر اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر وای ډیر شر په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پړ پرې کړو کړی. ولسمشر ټرمپ پرون په نیو جرسي کې خبريالانو ته ویل د پدې باب پرې کړې ته ډیر نږدې شوې ده. د سرپل د والی وایان ذبیح الله امانی وای چې د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې پوځي عملیات پیلېږي. د نوموړي په خبره دا پوځي مځکني عملیات به په یو یا دوه ورځو کې پیل شي. نوموړي وایي چې په سیمه کې هوایي عملیات دوام لري او د دولت وسروالو مخالفانو ته درنه مجوب لوخته. طالبانو د سرپل په مرزا اولنګ سیمه کې د پوځي عملیاتو په پیل کې دا سیمه ونیوله. هند او نړیوال بانک لیوالتیا خودلی د چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني وای په چاراسیاب کې جوړیدونکې د شاتوت د بند ابتدایي سروې تیر کال تر سره شوې او د دې بند په جوړیدو بعد د کابل د نږدې 2 میلیونو اوسیدونکو د پاکو اوبو د کموالي ستونزه حل شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیت او بلچې ل روسیې څخه د امریکا د ډیپلوماټیکو ادارو د سلګونو کارکونکو د استلو پټړاو صادر کړی دی. ولسمشر ټرمپ ل پوتین مننه وکړه چې د پوینا په ماشاتو کې د امریکا د لګښتونو ل سپما سره مرسته وکړه. او د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا په چارواکو غکړې ده چې شپږ اویا کلن تاتار فعال په سمدستي ډول بند خوشی کړي. د کریمیا چارواکو سرور کرامیتوف دروان اگست په اتمه نیټه هغه محل ونیو چې نوموړي په مرکز سیمفریپول کې د تاتار مشر د محاکمې پر ضد مظاهره کوله.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 خبريږي. خبرونه مو واوریدل چې رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه آزادۍ رادیو .com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، یو حقیقت څه دی او بل هم درنګه د ګوړې اچار اوریدل شي. پایل له حقیقت څه دی نکو
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صد د دیونی په خبرونه کې یو واربیا تاسو ته هرکلی وایو. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې ورس تربلی په یوستون زبدلیږي. دا چې په دې ډله په روان کال کې افغان او بهرنی ځواکونو سومره حمله کړي او اوس په دې هیواد کې د دې ډلې شمیر اسوتنو ترسيږي. د داعش پر ضد لوسلوالو طالبانو سره د روسي مالی او پوځي همکاري سده او په دې اړه اسناد شته کنه. هغه پښتون دي چې په روان خبرونه کې په افغانستان کې د ناتو د غوسم لاټړ ماموریت د اماړي کول مسول او ویان ویلیام سیلوین سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مطرح کړی دی چې پښتو ژباړه ز اکرام الله اکرام او رحمت افغان تاسو ته وړاندې کوو.
Thank you very much sir for coming to the Azadi Studios.
ډیر زیات مننه لدی چې په کابل کې د آزادی رادیو سټډیو ترالی غوړم مرکه په افغانستان کې لدایښ پیل کړو. اساس په نظر د دایښ اوسنۍ موقف څنګه ارزوي؟
Position of ISIS activities in Afghanistan.
Currently our assessment is that there remain about 1000 ISIS jangali patidi
tar de ratu pening har nuristan aw knad ki mishti kubur aw jojan ki faletuna ISIS sibi
sache muhim di hagada de chida dash tale parwan de mukmi bariya turludi hagada che 2015 miladi kal ke da dushmir 3000 ta no tarasi to khu 1000 ta no ta ratet sawai puk da fishar na ta hage pidi dale jari sato che ya da dala da da wa da khalku la pa
we remove them as a threat to the people of Afghanistan.
Yeah, thank you very much. If you can't say that since the beginning of this new
د 2018 میلادي کال ل پایلټ روسا پر دایښ دلی سو هوایي حمله شوه او نتیجه یې سو
impact of these attacks against ISIS.
Well, certainly the impact of the
Hawaii
حمله سکل
کنه نتیجه درلوده موږ په ځنګړي مواردو کې هوایی حمله وکړه چې په جولای د 18 نیټې په حمله کې د داشت علي امیر ابو سعید وژل شو د اپریل په 28مه موږ په خوانی امیر هم واجه لکه څنګه چې جنرال نیکلسن وایي کله چې دوی نوی امیر معرفي کوي حق به هم پیدا او به وژنو ته هغه فشار دی چې موږ غواړو په دایشي ولرو هغه د سیمې امنړۍ او د دې هیواد خلکو ته یو ګواښ دی او موږ هم د فعال د درېدو پر وړاندې ځانګړی ځواک
forces to stop them.
You said an Afghan official also emphasized that
تاسو په داسې حال کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو عملیات بریالي ګڼي چې روسیا ورسره موافقه نه ده. د روسیې ولسمشر آن خبرداري ورکړی چې که قینات ورنکړل شي پوځي اقدام به هم ترسره کړي. په دې اړه ستاسو ځواب څه دی؟
Russia has to be involved in military action against ISIS in Afghanistan. What do you say about the dear comment?
Certainly we believe that
زموږ باور دا دی چې د داعش پر وړاندې هي بریا ولرو او ادامه ورکو د روسیې دا چې ګوند یوازې طالبان د داعش پر وړاندې جګړه کوي کاملا نادرست او حقیقت نه لري کله چې روسیه وایي د داعش پر وړاندې به پوځي اقدام وکړي او یا د طالبان ملاتړ کوي ځکه چې د هغوی په باور طالبان د یاد ډلې پر وړاندې بدلی جنگيږي دا سمانه ده طالبان یوازې د داعش پر وړاندې په قچاخي لارو مخدره موادو خو جګړه کوي موږ پر داعش د طالبانو هیڅ ډول اغیز نه وینو هغه ځواک چې داعش ډلې تر فشار لاندې نیولې د کمانډو قطاع او د افغانستان او امریکا په وزده او زمونږ عملیات چې د دغه ډلې پر وړاندې کوو تاسو مخکې د داعش پر وړاندې د هوایي حملو د شمیر په اړه وپوښتل ارقام یې راسره نشته او خوالی شم چې موږ او افغان ځواکونه هر ورځ د دوی پر وړاندې عملیات لرو او دا فشار به تر حق دوام وکړي تر کومې چې دوی د جګړې په ډګر کې وي
تاسو
ویل چې روسیا په دې ټینګار کوي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر طالبان ښه انتخاب دی آیا له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او مرستې په تړاو کوم سند لري
لینکس ود د طالبان اند دیر ډایرکټ سپورټ ټو د طالبان ان افغانستان
وی هاف سرټنلی سین راشا سپیک اوپنلی
روسیا په کار ډول وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي او هغه مسکو ته هم بللی ول چې د افغانستان د سولې په اړه سره خبرې وکړي سما په انده چې ایوی ډلې ته دا شان مشروعیت ورکول کیږي چې د یو مشروع حکومت پر وړاندې وجنګیږي دا سمانه ده کچېر روسیا په افغانستان کې د سولې غوښتنې کې ده لچا چې باید ناتړ وکړي هغه افغان حکومت ده ځکه دوی دي چې د داعش او طالبانو پر وړاندې
جنګیږي
Exactly. So if you come to the recent remarks of Russian president representative he openly warned
د روسیې ولسمشر په خپل وروستي سرګندونو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو هڅې بریالي نه دي ګڼلې نو موږ د منځنۍ اسیا کې د امریکا له خوا دغه هیواد د ګټو په خاطر یو لوبه ګڼي او د پوځي اقداماتو غواښ کوي ستاسو په اند روسیا به دا موقع پیدا کړي
We certainly don't believe that the conditions on the ground
زما په پا افغانستان کې امنیتي وضعیت داسې نه دی چې نور وګواکي او هغوی د حکومت پر ځای د نورو ډلو سره اړیکو ته اړسي موږ له ټولو هغو هیوادونو چې غواړي د افغانستان له مشروع حکومت سره مرسته وکړي ملاتړ کوو باید وویل سي چې د داعش پر وړاندې جګړه باید یوازې په افغانستان کې نه وي د مبارزه باید د سیمې په کچه وي ځکه داعش سیمه هم ګواکي او موږ په لویدیځ اروپا او امریکا کې هم د داعش د خوځښتونو شاهدان یو په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړه په نړۍ کې د دغه پدیدې پر وړاندې جګړه ده او له همدې امله موږ د دغه هیواد د حکومت ملاتړ کوو
that we support the legitimate government of Afghanistan as they face this very serious challenge.
If you come to the Russian support to the Taliban.
کچېری ثابت شي چې روسیا په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د مالی او پوځي اړخې تجهیزوي اغیز به د افغانستان او لویدیځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې سوي.
the provision of
the afghan hukumat ne bedal ta de hiwad la khwada waslo warkla la nariwal qawlan na sarqalawana da
and will be dealt with accordingly
and one thing about the isis support
sasi pa nazar pa afghanistan ki da daish dali mlatad kawun ki sok di zini pakistan ta ishara kawi aya ta sida manai
they have supporting routes in pakistan into the afghanistan so do you confirm this
I can't really confirm where the support for ISIS is coming from. We do know that ISIS is fighting.
خو دا ولی شو چې په افغانستان کې داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوی داعش ډلې سره
اړیکه لري. Yeah, there
was a few reports, media reports about the
ځینې راپورونه دا وایي چې داعش په عراق او سوریه کې تر ماتې وروسته غواړي افغانستان ته راشي. آیا دا تاییدوي؟
Anywhere in the world.
If you look into the campaign of the last 1.5 years, the campaign of the Taliban has been in the past 14 years. They have been born in Pakistan and have been born in Pakistan. And they have been fighting with the Afghan and the Taliban. Have you said that the Daesh campaign of the Taliban has been in the past 14 years?
How long will it take just to completely defeat this group?
It's very difficult to put a timetable.
I know everyone, as you may want to know how long something's going to take.
That is a very low bar.
Yeah, but ISIS is not negotiable. As Afghan said that
this is a دای سره خبرې ممکن نه دي ځکه هغه یو بهرنی پدیده ده.
ISIS in Afghanistan. I thought you were asking me about the Taliban and that's what I was speaking.
فکر مې وکړ چې لمه څه خدای Taliban په اړه پوښتنه وکړه. د شبیل د کمانډا د شپږ خپل وخت نه لري په کچه پر اخلي. څوک چې د داعش له خدای سره جوړ نه وي وژنې نو هم دا دلیل ده چې د نړۍ د خلکو لپاره یو ګواخته او ټولې باید پر وړاندې مبارزه وکړو. دا کار د افغانستان له مشروع حکومت سره سره کړی.
So nowadays we receive reports from western Afghanistan so
local په دې وروسته کې د افغانستان ل لویدیز فرا هلمند نیمروز او حتی له هرات نه راپورونه تر لاسه شوی چې سیمایزو چارواکو ویلي دا سیاست په لاس کې لري چې طالبان په مستقیمه توګه د ایران له خوا ملاتړ او تجهیزيږي په دې برخه کې تاسو موندنې څخه یې
we know that there's a very complex
موږ د افغانستان او ایران ترمنځ زیات تضادونه وینو د غدواله هیوادونو د افغانستان لویدیز کې اوږده سرحدي پوله لري د اوبو او ځینې نور موارد شته چې نور سره د اړیکو په پرتله توپیر لري په دې اړه کوم مشخص موارد په لاس کې نه لرو خو دومره په هیګو چې ایران د افغانستان له مسایلو سره علاقه لري یو ځل بیا زموږ نظر دا دی چې کچېرې ایران غواړي مرسته وکړي باید د افغانستان له مشروع حکومت ناتړ وکړي چې سوله ټینګه شي او اقتصاد وغوړيږي
کچېری ایران او روسیا خپل مرستې باندې نکړي نو په افغانستان کې د بهرنۍ هوادونو پښتون کې به دغه هواد راتلون کې سره ډول وي
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are focused on training and assisting the Afghan security services so that they can provide a peaceful, stable Afghanistan. We are here and helping the Afghan army and the police with 100% in more
provinces that could disrupt the strikes in more provinces that could disrupt the strikes from the Taliban. So the Afghan security services are getting stronger and more capable of every single day.
Their goal is to support this nation and create
yeah but they're getting this area with a very high cost
خودوی د کمزوري مدیریت په دلیل او د ډیرو تلفاتو په غالو سره یو ځل بیا دغه سیمه کنټرول تر لاسه کړ
There's a couple of things
the تلفاتو شمیر دوړو افغان حکومت او هم د وسمتل مملت لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده زموږ د ماموریت تمرکز به د جګړې په ډګرونو کې د هغوی په پیاوړتیا ووي چې زموږ په باور دا چاره به د تلفاتو په شمیر کې کموالی رامنځته کړي د مدیریت په برخه کې ولسمشر غنی خو اقدام کړي او په دفاع وزارت کې یو پیاوړی مدیریت رامنځته کړي موږ د دفاع نوی وزیر لرو چې لور 15 چارواکي بدل شوی او یو مثبت بدلون رامنځته شوی چې د پرمختګ سرګندونه کوي
is a sign of progress and success.
Have you felt the
آیا د جګړې په ډګر کې تاسو د دغو تاثیراتو شاهدان وئ؟
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
دا مو په شمالي ولایت کندوز کې دی. ځکه د تیرو دوه کلونو په پرتله روان کال په کندوز کې وضعیت ښه دی. په هلمند کې د جګړې په ډګرونو کې سږ کال وضعیت ښه دی. بلې، موږ د جګړې په ډګرونو کې بریالیتوبونه لیدلې دي. د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو بریالیتوبونه چې هغوی ته روزي وړتیا لري، د جګړې په ډګرونو کې بریالي دي. ډیره زیاته مننه.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
لوک چی رس کئی ظلم کئی ستم
خم موضوع غره کرده دا خم سو دا غس کئی دا وکیلان هم
کابل خار کی در غاسی بدون نم واقع تاسو بوار چی در چانو ماخ لی
هر یک شنبا دا سهر لعتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام د کابل خار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پریښي چې کابل خار خوشبویه کړي او یا به هم د میکروبونو د کښت د لابراتوارونو کار ترې اخلي د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده
رئیس صاحب کدی حکومت دی کارونو په حق لا چرته وای
حکومت خود خلکو خدمتگار دی ټول ورځ لګیا دی کار کوي د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي
کای ځانګړو کارونو ته اشاره وکړی نو خبوي
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی پخوا به یوې بورې وړو ته حیران و چې له کومه ځایه راوړو خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو دومره ډیر دي
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي
لوړې ودانۍ خو په خپله ویني چې ښار یې ښایسته کړی دی او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي د تیر حکومت دورانو سرکونو پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي
نور څه شوي دي
هر څه شوي دي د اداري فساد مخه نیول شوی ده په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي
مثلا لکه څوک
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تر شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړي له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي نو ماستری مو په څه ډول وکړه
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم
مهرباني وکړئ
بله
وبخه اداري مدیر یم
او مې پیژندې مدیر صاحب څه خبره ده خیریت خدای
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم
ولې څه خبره ده راته ووایه کنه
صاحب د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناسته یې هم را معرفي کړی
ټوکې مه کوه مدیر صاحب
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم دا هر څه رښتیا دي صاحب
سمه ده زه په مخه دې ښه خبر یالی
څه وایې صاحب
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې
ولې صاحب څه خبره ده
هغه مې ټوکې درسره کولې د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم
سمه ده وی وایه
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی له همدې عمله ورځ په ورځ ملت تینر لري کیږي د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي
یعنی چې ته وایې دې حکومت څه نه دي کړي
نه د خیر یو کار یې هم نه دی کړی ټوله ورځ په شر پسې ګرځي له دغه سی حکومت نه د کار او خدمت تما نشی کیدای.
نو د حکومت د خکې دوله پارا څوړندې زونه لری
پرته له دې چې استعفا ورکړي بل هیڅ لار نه لري، ځکه نور ملت باور نه پی کوي او ترې بیزاره دی. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چاپ غلطی را لګلی و.
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر وستی. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایا چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
ځینې وخت سړی ډیر ګډوډ خوبونه ویني، د همدغه یو لیدلې خوب لکه سیمو خبرو.
خوب کې دا سډیر نه آرام غوندې وې.
ریښتیا وای، ټول شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه لیدل؟
خوب مې لیدل چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان مې جوړ کړی او کوخ کوم چې د کارونو لپاره فاند پیدا کړم. ډېر وګرځیدم او په ښار کې یو بهرنی او کورنۍ دفتر او مسمه پرې نه خوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم.
نو بیا چا مرسته در سره وکړه؟
نه، ټولو را پوری خندل. وای دی لیونی ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي. نران کله حقونه لري او کې لري نو چا ترې اخیستی نه دي.
ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه
و، خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کي، هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کرا چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړي؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوي او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو آسیا اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسې به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماورې پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یو غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یو غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي
سر پخو کی او پخی سر لاندی لکد یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی دوا یو چوتا ندی خوچه وکی شوی بس تا لخکر تی جول شی کمزور خوار لخکر ککل مردار لخکر ببر سرونا و چاودل پوندی بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچ شونده پولی سوخته لانده بسته اولس پروته ده چا زامن دی ده چا ورونه او ده چا خپلوان دی خو لکه اوبو راوڑی او لکه نیز اوڑی چه ده سیلاو نورسته چرته ده خوال پا غاله او یا ویالو که او لخلو لانده او یا پا خلو ککل پراتوی هسی پولی سوخته لانده بسته اولس پروت دی پولی سوخته لانده بسته اولس پروت دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستون کی و صادق سپینغر هارون گلزاد حسین حکمت حیا وریا خیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
حیا نقاب دلری کا لمحہ د 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 ژوندون تور تیری